به تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور له تاسو مننه او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي او ری چې امنیتي ځواکونه د تیر شپې تر ناوخته د غیر مسؤول وسلولو د قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. نن دوشنبه ده دلندیا قوس 25 دسمبر میاشتې 14 د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونی په او ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستانی کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکه درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یکشنبه په دغو 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې وه. دوی ټینګار درلود چې د انتخاباتو کمیسیون دی لومړی د دوی په خبره شاوخوا 3 لکه تقلبي رایې باطلې کړي. کمیسیون په وار وار له دوی غوښتي وو چې بیا شمیرنې ته اجازه ورکړي او بیا به د سمو او ناسمو رایو په اړه پریکړه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې به د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو سره د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړي. په ننګرهار کې په پاکستانی کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل سو. په دې ولایت کې تر ډېره ورځني کارونه په پاکستانی کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستانی روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوجانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستانی کلدارو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل شوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والی تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د اداري کارکونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. د پولیسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په دغو 2 ولایتونو کې د اسعارو د تبادلې مارکیټونو او صرفانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکول سوي چې په مرسته یې په پاکستاني کلدارې راکړه ورکړه کمه سي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلي محکوم شوی. سفارت تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب شوی و او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې شوی. د امریکا عدلي وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې ده د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی وو. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې 3 میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه درواغ ویلي. له دوی څه باندې 8000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 3000 ډالر تاوان رسېدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کاله بند او 2.5 لک ډالر جریمې سره مخامخ دی. په هرات کې تیر شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوي دي. د امنیت قمانداني ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلولو ور باندې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي هم وژلي. بلخ د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته ویل چې له دې پیښې د دوی روغتون ته 15 ټپیان ورورل سوي چې څلور تنه ملکیان او یو پولیس دی. دبل خبر نامه خیتیر مشم د هرات په یو کافی شاپ کې 14 دری پولیس او دوه ملکیان ټپیان کړل. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړ ک امریکا پر ترکیه د روسیې د الوتکو ضد دیسکا درانیولو لکبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکی پوځي اډې چې امریکا او ناتو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداري پرون په هغه مرکه کې ورکړې چې له خبر ټلویزیون څخه خبره سوه او دا د انقره او واشنگتن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نشه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي کارتیاوه موږ کولی سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو. په انجرلیک پوځي اډه کې له لسیزو راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات استه. په بل پوځي اډه کوریجیک کې د ناټو عمده رادار ځای پر ځای دی. دا معلومه نه ده چې د اردوغان د خبرداري څومره جدي دی او څومره د واقعي اراده په ډاګه کوي. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته ترنګلې سوي دي. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلی چې دا مهال په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو S-400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم رانیسي. خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت F-35 ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکېدو لرلید کم اهمیت وګاڼه. دا په اصل کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا پر روانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2018 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې په لیدونو کتنو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وایي په گاون لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د وی ټلویزیونی وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري ځکه د په خبره ترابلس د ملیشو او ترورستانو لخوا يرغمل سوی دی. د زیاته کړه چې د لیبیا اوسنۍ کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پاوز په نوم د وی وسلول ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اته میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و. خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دی د هفتر د حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. په لیبیا کې له 2012 میلادي کال راهیسې چې د دغه هیواد د کلونو دیکتاتور معمر القذافي ووژل سو سیاسي ګډوډي روانه ده. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور سوی دی. پرون په زرګونو مظاهره چانو یو ورځ وروسته له هغې لاریون وکړ چې بلوازد پولیسو مظاهره چان په شدت وځپل. دوی میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت تاوتریخوالی ګڼل سوی دی. دا مظاهرې د دې سبب سوې چې صدر اعظم سعد حریري د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړي. مظاهره چان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې ټکنوکراتان یې په سر کې وي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په بلخ کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات د شپې تر ناوخته روان وو. د ولایت اوسیدونکو وایي
ډیر شدت جنگ و تلوی کالو کې د جنگ فکر وکم نه ولیدل دا یاد دولت مرمۍ و یاد د قیصری مرمۍ و هر چا چې و د من کورو د من هم سایګان ته تلفات ورسولې
د کندز تخار پر لار لونکي مسافر وایي چې د غلار په دې ورستوي کې نام نستوي
کته کني پختنه وکول دل دس لک پیژندې چې هم د غیصرک په غاړه کې څلور مرمۍ وشته جې په جې مړک
د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د هند په شمال کې د تاوتریخجنو مظاهرو پر مهال شپږ کسان وژل سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو، افغان امنیتي ځواکونو تر بیګا ناوخته د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. د بلخ امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویلي چې قیصری لا نه دی نیول سوی، خو پوځیان عملیاتو ته دوام ورکوي. قیصری چې ځان بیګناه بللی وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور بریدونه کړي دي. سفی بلا ستانکزی او نور جزئیات.
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان و. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي، خو تر اوسه نه دی نیول شوی. متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی، زموږ عملیات روان دي، اوس تصفیه کاری روانه ده. د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو. جنگ اوس درېدلی، یوازې دوه پولیس مسطحي ټپیان شوي، د دښمن بیا اته کسان وژل شوي دي. د فایز په خبره قیصری په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي. په مزار شریف کې د قیصری ځینو ګاونډیانو له هغې ډلې صفت الله رحیمي او کرامشاه افغان رسنیو ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصری وسلوالو سخته جګړه کړې او دوی ډېر اندېښمن کړي.
ډېر شدت جنگ و تلوی کالو کې داسې جنگ فکر وکم نه ولیدل ستا یاد دولت مرمۍ و یاد د قیصری مرمۍ و هر چا چې و د زمونږ کورو د زمونږ هم سایګان ته تلفات ورسولې خلک ډېر ځورېدلي دي. داسې جنگ کېده لکه داسې فکر وکړه چې خطې اول کې داعش سره جنگ دی.
از ساعت 11 شب جنگ شروع بود تا خودی حالی که همراه شما صحبت میکنم تا همین حال ادامه داره.
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازی بابر فرهمند بلخ ته لیږلی و، خو ویل کېږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم پخوانی ملیشه قومندان و، د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده. حکومت دا په دې تور نیولی و چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي. قیصری سږ کال تر انتخاباتي منډو ترلو مخکې خوشې شو او له خپلو کسانو سره یو ځای بلخ ته ستون شو. له هغه ځایه یې له خپل پخواني رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولې د ده ملاتړ نه دی کړی. نظام الدین قیصری چې ځان بېګناه بولي بېګا یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا یې له خپلې کورنۍ او لسګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوي. زما یو کور یې ونیو او اوس په خپل بل کور کې یم. له 50 کسانو سره مې دوی وایي چې قیصری یا نیسو یا یې وژنو. زه وایم چې نه مې نیولی او نه مې وژلی شي. که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دی کړی. له تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول، اته کسان مې ټپیان او درې نور وژل شوي. تیاری اته بمونه واچول، په همدې بمباریو کې مې کسان وژل شول. قیصری د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر مهال له رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و. د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصری په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غنی نیوکه کړې چې ولې د قیصری د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زوره یې کار اخیستی. د کورونې چارو وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصری د دوسیې د بیا پرانیستلو اعلان کړی و او دا د له دوو ورځو مخکې د نیولو هڅې پیل کړې.
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وسول. حکومت ویلي و چې د دغو عملیاتو لپاره به له کابل څخه د پولیسو یو ځانګړی قطعه ورځي. په خپله قیصری په خپلو خبرو کې ویلي چې بېګناه دی. مجیب حبیبزی په مزار شریف کې دا موضوع تعقیب کړی، د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. حبیبزی صاحب سهار په خیر، تازه جزئیات څه دي؟ آیا قیصری نیول سوی که اوس هم د هغه د نیولو لپاره عملیات روان دي؟
سلامونه سړی صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته څرګندوم چې تاسو ورته یادونه درلوده. دغه عملیات تېره شپه له کابل څوار لسات جګړې ورسته د کابل څخه د راغلو خاص سوپن لقا په اته بجې پنځ شول چې تر تمه دوام لري. څو شېبې وړاندې ما د وخت د پولیسو له ویان د شاهد سره خبرې درلودې. دوی وویل چې تر تمه د قیصری یو کور یوه امنیتي قرارګاه او د هغه کې یو ډېر لوی باغ و چې د اوړو فابریکه هم وه. هغه دوی تلاشي او تصفیه کړي دي چې پکې تر دمه اوه جسدونه موندل شوي دي او د دې د پیدا کولو او د دې د نیولو لپاره هڅې دوام لري. او د هغه د استوګنې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا چې ګډ امنیتي ځواکونه ملي پولیس، ملي اردو، ملي امنیت ځواکونه دي او د کابل څخه راغلي خاص قطعي مشري کوي کله بنده شوې ده. او دوی هڅه کوي چې قیصری ونیسي خو تر دمه قیصری نه دی نیول شوی. تیر شپه ما د قیصری سره خبرې درلودې. د ویل امنیتي ځواکونو چې پرته له دې چې د کوم جال براوړي او یا د نو غواړي چې حاضر شي دوی پر عمله کړې ده او تر هغه به د مقاومت کوي چې د مسلې د سولې لارې حل شي یا هم دوی
خپل ماسره. بلې، امیزای سب زیاتې پښتنې ولړېږي. اول خو د غمړې چې پیدا سوي د کسان څوک دي؟
دا پولیس وایي چې هغه قانون او سوال دي چې قیصری لدان سره ګرځول. قیصری سره چې مو خبرې درلودې د ویل د ما یو ځای درې کسان وشل شوې دي. ګواکې دا کسان احتمال لري چې سیمه ډېره لویه سیمه وا او څنګه چې ویل کی پولیس وایي دا کوي چې د وړو فابریکه وا ممکن دغه طرف فابریکه کارکون کې هم وي او یا د سیوی چې قیصری کسان وشل شوی او دای پټي. خو په مجموعي ډول چې موږ امر راټول کړی له پولیس او له قیصری څخه تر دې مخکې دغه پیښه کلاس کسان وشل شوی دي او له نه کسان څخه ډیر تپیان شوی چې پنځه تنه د قیصری کسان دي او دوه تنه نور هم تپیان البته د میجی پولیس دي.
بله حبیب زای صاحب، لانجه لڅ را پیل سوی ده. په خپل قیصری تاسو ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د سولې ایزو خبرو غوښتنه کړې ده. ولی اوس د دې نیولو لپاره اقدام کیږي؟ اصلي ستونزه څه ده؟
کوم تور چې پولیس په یو ځای کې چې 13 ورځې خبره کړه او په هغه کې وایي چې محکمه حکم کړی چې باید قیصری ونیول شي. په داسې تورونه لګیدل دي چې په بلخ ولایت کې له سلو ډیر نقلونه او سوال لري چې دغه نقلونه او سوال په غلاو کې، په انسان دورونو کې، په باج اخیستنه کې او همدارنګه د ځمکو په خصب کې لاس لري. دغه عمده تورونه دي چې په ده پوره شوي دي او په دغه اساس محکمه حکم کړی چې دا باید جلب او ونیول شي او بیا مرکز کابل ته واستول شي.
بله، د بلخ چارواکو، امنیتي چارواکو پرون ویلي وي چې قیصری په خپل کور کې دی او دوی کور ماتره کړي، پر کور باندې عملیات سوي دي او چاپا اچول سوي ده. نو دوی بیا څنګه د دغه کور څخه تښتي او یو نامعلوم ځای ته ځان رسوي؟
قیصری سره تیر ورځ چې موږ خبرې درلودې دوی ویل چې کورونه یې څنګه پر څنګ دي او دا سیمه چې دا وسیږي د مزار شریف پنځمه ناحیه اسیا باد سیمه او ډېرې ګڼې ګڼې سیمه ده. نو دا وایي چې اوس هم د یمدل ته دی خو په بل کور کې څنګ پر څنګ کورونه دي. په دغه کور کې د خپلو ماشومانو، ښځې او تقریبا ډېرش تنه میلمانه چې ورته راغلي وو د دې د لیدو لپاره د هغو سره او ځینې ځواکونه ورسره دي چې ده ویل چې په شرایط ډول مسله حل نشي، دولت نه نیولای شي او نه هم وژلای شي.
د دې پلویانو لکه چې لاریون هم کړی دی، هغه څه وایي، څه غوښتنه لري؟
اوس په ټوله مو کسانو تقریبا پرون سلګونو کسان د ماسری سیمه ته راغلي او د ولسمشر محمد اشرف غنی او په برخه د نتیز وکونو پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې دا وه چې باید دغه ماسره ودرول شي او مسله د سولې لارې څخه حل شي. له کابل څخه هم د بابر فرهمند په مشرۍ یو هیئت راغلی و چې د بلخ والي د دوستانم شاهین قلوبي له مشر او دلته د بلخ مرستیال والي سره یې ولیدل چې هغه د جنبش حزب غړی دی. هڅه دا وه چې دغه مسله دوی د سولې لارې څخه حل کړي خو بیا د زمانی قصیر باید ځان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. خو څنګه چې معلومېده دی حاضر نه دی چې ځان تسلیم کړي او په دې اساس بیا دا خبره به نتیجې پاتې ورسېدلې او پولیس اقدام وکړ چې دای باید نظامی لارې ونیول شي.
قیصری د افغانستان په شمال کې له وتلو سیاستوالو سره یا په مخالفت کې دی یا هم ملاتړ کوي. دغو سیاستوالو د هیواد په شمال کې د دې موضوع په اړه کومه تبصره کړې ده؟ دوی څه ویلي دي؟
تیره ورځ قیصری چې خبرې درلودې د تورونه پورې کړ چې په اول ځل مخکې له دې چې پولیس د په کور حمله وکړي عطا محمد نور باندې بلخ په خاني وري ته منسوب کسانو د پر کور یړکل کړی وو او د دې سره تقریبا دوه ساعته او وسواله نشته درلودله چې په دې تړاو د عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر هم ته د مسندي ویلي یوازې د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیان چې پرون په یوه فیسبوکي پیغام کې وویل چې دغه حزب چمتو دی چې څو د منځلیتوب له طریقه دغه مسله په سوله ییز ډول رد کړي. دا مسله بیا ما د بلخ د امنیت عامر له عبدالرزاق قادری سره شریکه کړه. رزاق قادری وویل چې دغه هڅه بې ګټې دي او قیصری نه غواړي چې دا مسله له سوله ییز لارې حل شي او یوازینۍ لاره نظامی اقدام دی. موږ ضرب الاجل ورته تعین کړی که د دغه ضرب الاجل پر اساس دی خپل ځان تسلیم نه کړي چې وروسته به پوځي عملیات پیل شي چې هغه هم د ځانګړو پولیسو لخوا تیره شپه پاتې بجو پیل او تر دمه دوام لري.
ډېره مننه. په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال و مردل چې په دې ولایت کې د جنبش ګوند پخوانی قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات چې پرون وخته پیل سوي لا هم دوام لري. امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې قیصری ونیسي. په خپل قیصری بیا ویلي دي چې دای بې ګناه دی او د دې لانجې د حل لپاره د سوله ییزو مذاکرو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه کسان چې د کندوز تخار پر لار تګ را تګ کوي د دې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی د کندوز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو د امنیت په تامینولو کې په پاتې راتلو تورنوي. اجمل آریان او نور تفصیل.
مسافران د کندز تخار لوی لار د مرګ واټ بولی. عبدالصبر د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د کندز تخار پر لوی لار هر ورځ څو ځایه وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي. نوموړي د خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
په یو موټر کې سوزکی کې ناستو تللو کلي خوا دغه یکه چوبی صدقه جار گزر نه لګ دی خوا د اندرابیانو څنګه انتقال ته ماجګر سبي چیک پاینی دغه تل د سوزکی نه ریشکلا لکو نه پیغام څه چیکاراو کته ک نه پختنه وکوله تل دس لک پیژندې چې هم دغه سرک په غاړه کې څلور مرمه وشت جای په جای مړک
لڅ باندې دوه ونوي رئیس د کندز تخار د لارې په اوږدو کې یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او له کبله د دغې لارې امنیتي وضعیت خراب شوی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکی سیف الله په دې اړه وایي
د کندز تخار په لویو لارو کې وسلوال طالبان راوتي دي. دغه لاره ټوله د دوی په ولکه کې ده. موږ ځینې دوستان تخار نه راتلل کندز ته وسد خان آباد په لاره په غرو کې په کلو منځ کې راغلو نو هیڅوک په دغه لاره باندې د پیتیرو دوه اونۍ را په دې خوا تګ راتګ نشو کولی چې لوی ستونزې را ولاړې کړي دي.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری هم وایي چې د کندز تخار لویه لاره په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او هر ورځ دغه لارې په اوږدو کې موټرونه تلاشي کوي.
کریمنګ مسافرین له کندز نه تعالی آباد هم دا په ډېر نگرانی او ډېر تشویش کې دي. تهدیدونه زیات شوي دي. موږ بیا هم یو غوښتنه لرو له محلي حکومت نه چې د طالبانو د وخت د غخمت کوونکي جواب ورکړي چې څو د موږ ملت د موږ ولس وکولی شي چې په آرام په سادګۍ باندې خپل ژوند تیر کړي.
له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر د دغې لارې د امنیت تامینولو په خاطر پوځي عملیات پیلوي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل
مسیر ولسوالی خان آباد دقیقا یک مقدار مشکلات وجود داشته.
دقیقا د کندز تخار په لوی لاره یو اندازه مشکلات موجود دي او موږ د شته ننګونو د لرې کولو په خاطر یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او په پلي کولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مسافران او موټر چلوونکو د کندز تخار او د کندز بغلان پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو له فعاله حضور او امنیتي ګواښونو شکایتونه کړي وو او دغه راز د کندز له امنیتی ارګانونو غوښتنه کړې وه چې د دغې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه د کندز امنیتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمیدو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستانه 4000 امریکایي پوځیان وباسي. واشنگټن اگزامینر خبرونې په دې تړاو لیکلي چې دا د ولسمشر ټرمپ د هغې ژمنې برخه ده چې د سیمې په شخړه کې د امریکا د ښکېلتیا د ختمېدو په اړه یې د دوبي پر مهال کړې وه. خبرونه په مطلب کې زیاتوي چې دریو برحاله او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د ځواکونو د ژر وتلو اعلان وکړي او له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر ډیره حده کم سی. دا مهال په افغانستان کې د دغو امریکایي پوځیانو شمیر د 2000 او 1500 ترمنځ ګڼل کیږي. د خبرونې په لیکنه د اعلان به پر روانو څو ورځو کې په داسې حال کې وسی چې امریکا په قطر کې د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته پیل کړې دي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغه خبرې چې پیل سوې به تیره پنجشنبه بیرته پکې ځنډ راوستل سو. دا ځنډ پر بګرام پوځي اډه د تیره چهارشنبه تر حملې وروسته راوستل سو. واشنگټن اگزامینر د ولسمشر ټرمپ هغه ټویټ ته هم اشاره کړې چې پاکستان میاشت کې پکې ویلي وو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. د لیکنې په حواله ولسمشر ټرمپ په دوامداره توګه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کړی او ژمنه یې کړې ده چې دغه جګړه به چې څه باندې 18 کلونه ورباندې اوړي ختموي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د پخواني شوروي اتحاد ماینونه او بمونه له لسیزو په افغانستان کې خلک وژني. پخواني شوروي اتحاد 4 لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ او د وټولو 3 لسیزې پوره سوي دي، خو په دې هیواد کې بیا هم هماغه د لسیزو مخکې د جګړې میراث خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په افغانستان کې مرستندوی ادارې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو د پاکولو او شنډولو کارونه پر مخ بیایي. په لیکنه کې د دولتي ارقامو په حواله ویل سوي چې تیر کال ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو په افغانستان کې 1391 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې تر نیمایي زیات قربانیان یې ماشومان دي. د ماین پاکۍ ایم ډی سي مؤسسې تیر کال ویلي وو چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت او د کورنیو جګړو پاتې سوي ماینونه او نور ناچاو د وسایل هر میاشت په افغانستان کې تر 180 زیات کسان وژني چې د ورځې په اوسط ډول 6 کسان کیږي. ویل سوي چې لا هم د افغانستان شاوخوا پر 40% خاوره ماینونه او ناچاو د وسایل سته. اوس مې یو بهرنۍ مسله څېړو. د هند په شمال ختیځ کې د تاوتریخجنو مظاهرو په دوام 6 کسان وژل سوي دي. د دوی ترمنځ 4 تنه د پولیسو لخوا وشتل سوي. مظاهرچانو 2 موټر بسونه او موټر سایکلونه سوځولي او ویلي دي چې خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په هند کې هغه قانون سخت مظاهرې پارولي چې له مخې په دغه هیواد کې میشتو غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول کیږي. صفی الله ستانگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
شپږم ورځ ده چې د هند ځینې برخې نارامې دي. خلک په تیره بیا په شمال ختیز آسام ایالت کې راپاڅېدلي او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلیو غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دا قانون د دسمبر په 11مه د هند پارلمان تصویب کړی. د آسام ایالت په مرکز ګواهاتی ښار او پلازمینه نوې ډیلی کې پرون مظاهره چانو بسونو، ټرینونو او موټرو ته اور واچو. دوی د مظاهرو په سبب په ځینو برخو کې د ټرینونو تګ راتګ هم له خنډ سره مخ شوی. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي او د مسلمانانو د ساتنې د ډلې په نوم د یو ګروپ بنسټګر ارجیت اشاد قریشی رویټرز اژانس ته ویلي د دین په نوم تبعیض نه مني.
هم هر بل می آپکا سہیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
موږ آماده یو چې د حکومت هر پریکړه ومنو، خو کچیرته د دین په نوم مسلمانان ځورول کیږي او تبعیض ورسره کیږي دا هیڅ د زغملو نه ده. مسلمانې ډلې به د دغو اقداماتو پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. مظاهره چان تازه تصویب شوی قانون د هند اساسی قانون په خلاف ده.
د دغو مظاهرو په دوام د راپورونو په اساس پولیسو هم په ځینو سیمو کې په خلکو ډزې کړي. پرون لږ تر لږه څلور کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، تر هغه مخکې دوه نور کسان وژل شوي وو. ګڼو محصلینو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې. له ډلې د پاپوري په نوم یوې محصلې رویټرز اژانس ته ویلي،
خاطر اوس په اقلیت بدل شوی دی. دا یو ژوندی مثال دی. قرار قرار به د ټول اسام اصلي اوسیدونکي په اقلیت بدل شي. موږ هیله من یو چې د هند خلک زموږ لاس ونیسي، موږ ته که بګوان هم راشي او قناعت راکړي دا سند نه منو.
پولیسو په اسام کې د شپې ګرځ بندیز وضع کړی، خو پرون داسې ویل کېدل چې اوس یې لږ محدودیت رفع کړی او په دې سره به مظاهره چان لا پسې زیات وکولی شي مظاهرې وکړي. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه بیا